سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچی شوي زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته ځانګړې شوې ده. شسمت سروان پکې ستاسي کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د 104 کلیزی د لمانځنې په مراسمو کې وزل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی نن په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوهې پتلون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو نړیوال سازمانونو طالبان په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په سرغړونې تورن کړی دی. په افغانستان کې وقته د طالبانو لاره تک ته باندې دوه کاله تیر شوي دي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د 104 کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونو پرانیزي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خبر کړی دی د همولې دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینی خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو دوه کاله مخکې د کابل نیولو وروسته تشبګم ټولګي یو پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او له شاوخوا ته میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ یې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خواله رسنیو کې خبر ورکړی دی چې دا او د میرمن د سویډن ته ځي. زلنسکی وایي چې دی په دې سفر کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلي او هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لکزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تر میاشتې ژمنه کړې وه چې دوی به د F-16 الوتکو لپاره اوکراینی پیلوټان وروزي. او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربا استرالیا ته 2-0 وړاندې ماتې ورکړه او د نړیوال جام درې مقام یې ترلاسه کړ. دا لوبې د جولای په 16 د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 2.5 میلیون ډالر ترمنځ پیل شوې او اوس یوازې پیلوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د اسد اتمشتمه چې د اگست له 19 سره برابرې شي هر کال افغانان له بریتانیا څخه د خپلواکۍ د جشن په توګه لمانځي. افغانانو له بریتانیا سره درې جګړې کړې خو د درېمې جګړې په نتیجه کې چې ځوان پاچا شاه امان الله خان اعلان کړ افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ خپلواکۍ څښتن شو. سره له دې چې په افغانستان کې بیلابیلو حکومتونو هڅه کړې چې هغه ورځې په پراخه پیمانه ولمانځي چې دوی واک ته رسیدلې خو ولس عموما دا ورځ یعنی د اسد اتمشتمه تجلیل کړی ده. همدانن په خواله رسنیو کې ډیر شمیر افغانانو خپلو هیوادوالو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي ویلې. په ننګرهار کې چې د شاه امان الله خان مقبره هلته ده تر نورو ولایتونو دا ورځ زیات لمانځل کیږي. نن د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره و واټونو ته راووتل خو د طالبانو له لوري ټیټ پراک شول او د ازادۍ د جشن لمانځلو ته پرې نه شول. پروانه خبرونه کې به په دې خبري وکړو چې دا ورځ ولې مهمه ده. زموږ د خبرونه ملمانده دي ډاکټر عبد الله هیوات، صدیق منصور او غوث جانباز. درې سره ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ډاکټر صاحب هیوات، ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا ازادۍ مفهوم څه دی؟ اول به د ازادۍ په مفهوم خبري وکړو بیا به راشو دې ورځې ته د اسد اتمشتمې ته.
سلام تاسو اوسیدونکو انصاری صاحب دوستانو ته نیکی دوستانو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. تشکر د پوښتنې څخه. هر ملتونه چې دي هغه د خپل ازادۍ لپاره همیشه هلې کړې دي او ازادي یې ترلاسه کړې ده. زموږ هم د افغانستان په تاریخ کې د انګریزان چې کله د افغانستان په همسایګۍ ته راغلل نو درې ځلې دوی په افغانستان باندې برید کړی او درې ځلې دوی شکست وخوړل او د دغه شکست له امله څه تقریبا د دوی امپراتوري هم کرا کرا مخ په ړنګېدو سو چې په 1920 کې هند برطانوي د دوی د لاسته ووتي او په دوی سو باندې تقسیم سو درو بلوچستان د پاکستاني مشرقي او مغربي او هند او دغه څه وروسته افریقایي هیوادونه اکثره خپل ازادي واخیستله. د افغانستان دریم جنگ شو او د افغانستان ازادي شو. اصل کې دغه جنگ د زموږ د فورن پالیسي یا خارجي دغه چې مو تورتوي خارجي قدرت شو د افغانستان هغه فیصلې به انګریزانو کوله او دغه د بیرته لاسته راوړلو په خاطر باندې دغه شامان الله خان د انګریزانو څخه وغوښتل چې د زموږ خارجي فیصله تعاملات چې دي هغه بیرته موږ ته راستون کړي. خو په دغه موضوع باندې انګریزانو د دوی سره شخړه وکړله او بالاخره جنګ و چې په 1919 کې افغانستان خپل ازادي لاسته راوړله، خارجي ازادي یې لاسته راوړله او په 1921 کې د راولپنډي په دغه کې معاهده کې دوی دغه شی ومنله چې افغانستان نور آزاد دی او موږ د دوی خپلواکي دی.
ډاکټر صاحب، زما اول سوال دا و چې د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی؟ کېدای شي په 1919 کې یو مفهوم و او په نن ورځ چې دنیا ډېره بدله شوې ده بل مفهوم ولري. لومړی په دې یو څه خبرې وکړي، ستاسو په نظر آزادي یعنی څه؟ چی شته موږ آزادي ویلی شو؟
آزادی خو دلته دوا لغوی معنی لري. خپل یو آزادی شته، هر جنس یا هر انسان یا هر مملکت کله چې خود مختار کیږي خپل تصمیم نسی دی ته آزادی وایي. که هغه یو انسان دی مثلا که دغه په اصطلاح باندې اختیار د بل چا په لاس کې هغه آزاد نه دی، لکه غلام غوندې دی. او دغه سي غټیږي اجتماع ده، بیا اقتصاد دی، او دغه سي مملکتونه دي چې وکی او خپل فیصل ایخ په خپل باندې چی کی دغه ته ازادي وایي. یعنی خود ارادیت په پارسی کې ورته وایي. نو تر هغه چې خود ارادیت د انسان خپل په لاس کې نه هغه آزاد نه دی. او
نو په دې حساب باندې اوس د افغانستان په شمول ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ازادي نه لري، همدغه خود ارادیت نه لري، محتاج دي نور هیوادونو ته. په دې حساب باندې دا هیوادونه استقلال یا خپلواکی نه لري.
خپلواکی د بیسمه درجه باندې کیږي تقسیم کیږي. چې مثلا څوک اقتصادي اند مثلا فرض مثال اتحادیه اروپا که موږ ونیسو، اوس د شرقي په اصطلاح باندې اروپا چې ونیسو، دوی استقلالیت نه لري، اقتصادي استقلالیت نه لري. هغه فیصله ټوله د فرانسه او جرمني او دوه درې هیواد چې په اصطلاح باندې هغه تمویل کوونده د ټوله اتحادیه اروپا دی، هغه دوی ته وایي دغه شی وکړي، دغه شی مه کړي، دغه فابریکه خلاص کړي، دغه فابریکه په دغه ځای کې ولګي، موږ دغه شی دلته راوړو. هغه ټول تصمیمونه چې دي د څو مملکتو په لاس کې دي.
لیکن دا خو د دوی په خپله خوښه ده، یعنی دوی په خپله ګټې پم دې کې غني چې ابدا کار ورسره مني کني دی، غوي زور خنشته په
هغه کله چې یو په سلوب نظر سنجي کیږي او دوی خپل ارادیت او بل چاته ورکی، دا هغه اراده د خپل د ګټ په خاطر باندې کی دا خو ارادیت چې خپل دوی فیصله باندې دی کی او د دې د فیصله په اساس باندې دا شی سوي دی. نو هغه د دې شی منل دي چې مثلا یو څوک یو د غیر رسید او خپل غاړي ته چې بل چاته په لاس ورکی وي داس ما رسید تاسو درونی سي. نو هغه د خپل خوښ نه دا شی خو مملکتونه اکثره هغه قوم مملکتونه چې مثلا خپل توانایي د پښو درېدلو لري، هغه هیڅکله خپل نه اقتصاد نه سیاست نه فورن پالیسی یا خارجي پالیسی د دې چې هغه هیڅکله خارجي نه بل چاته نه ورته خپل پالیسی دي. ډېر مننه. فرض مثال چې تاسو روسیا وګوري، روسیا هیڅکله نه خپل اقتصاد د بل چا په لاس کې ورته نه خپل سیاست د بل چا په لاس کې ورته او نه خارجي تصمیمونه.
سلامات اوسئ. ډېر مننه ډاکټر صاحب. هیواد کور ودان. شاغله منصور، تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د خپلواکۍ یا آزادۍ مفهوم څه دی په اوسنۍ نړۍ کې، په اوسنۍ وخت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی درانو میلمانو همکارانو معزز و اوریدون کو تاسی سلام علیکم و رحمت الله. موږ او تاسی ټول په دې باوري او فکر کوم متفق یو چې ازادي او خپلواکي یا استقلال هغه خدای راکړی نعمت دی چې زموږ او تاسی د ژوند د ارزښتونو د پرمختګونو او له دغه الهي نعمتونو چې په دنیا کې موږ ته راکړي د پراخې استفادې شرایط مساعده وي. استقلال یا خپلواکي هغه څه دي چې د ملتونو ارزښتونه، د ملتونو هویت او د هیوادونو قوت او استقامت ټاکي، د هغه د پرمختګونو لارې پرانیزي او ملتونه کولای شي چې یو بل سره په آزاد، دوستانه او لمینې ډکو ولولو سره راشه درشه ولري، کلتوري ارزښتونو باندې وکړ امکانات ولري، کلتوري اړیکې، علمي او فرهنګي اړیکې، اقتصادي اړیکې او وکړ شي چې په دغه ویډه او پراخه نړۍ کې په مستقلانه او آزاد شکل یو بل سره راشه درشه او پرمختګونو لارې پرانی.
ډیره مننه منصور صاحب. یو بل پوښتنه له تاسو څخه، افغانستان پر انګریزانو سربیره له روسانو څخه هم خپلواکي اخیستې او طالبان ادعا لري چې له امریکایانو څخه آزادي اخیستې. دلیل څه دی چې ولس یا ملت نوري ورځې نل منځي چندانې نل منځي، خدا ورځ یعنی د اسد اتويشتمه د ملي ورځې په توګه تجدیدوي؟ دا نن هم د طالبانو له مخنیوي سره سره په ځینو ځایونو کې خلک راوتلي ول، ملي بیرغونه ورسره ګرځول، یا د فیسبوک او ټویټر او خواله رسنیو دنیا وګوري په هر ځای کې خلکو یو بل ته مبارکي ویلي دي، لیکن ور مورځ نه ویلي. یا د ثور اتم ورځ چې مجاهدین بریالي شو، پیغه ورځ با کوي ویلي مو ډیر کم خلکو به دا ورځ یو بل ته مبارکي ویلي وي. د دې دلیل څه دی؟
موږ فکر کوو هغه تاریخي برام او احساس چې د افغانستان خلکو ته د انګریزانو د پراخو تاړاکونو نه وروسته د افغان مجاهدینو مبارزو او د سیمې د مبارزو او مجاهدو مشرانو لخوا ډالۍ شو، هغه عزت چې افغانستان ګټلی وو او په نتیجه کې موږ او تاسو په 1919 کال کې تقریبا د اتیا کالو جګړو او ناورینونو نه وروسته خپلواکي ترلاسه کړه. دا هغه تاریخي اعزاز و چې د افغانستان ټول وګړي پرې متفق دي. کومې دوه نورې لاسته راوړنې چې یو اړخ یې لاسته راوړنه بریا او کامیابي او خپلواکي ګڼي، له بده مرغه په افغانستان کې اوس هم ځینې داسې کلی شته چې هغه ممکن د هغې سره متفق نه وي. مثلا تاسو د شوروي اتحاد سره د افغانانو د مجاهدو او مبارزو یادونه وکړه، د افغانانو د وینو سره او مال په بیه د هغو قربانیو په نتیجه کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او ختیځ اروپا د ډیرو هیوادونو د استقلال او خپلواکۍ سبب شو، د برلین دیوال ونړېدو، خو هغه لا تازه ده او هغه خلک چې په مخالفه جبهه کې وو، د شوروي اتحاد پلوي وو چې د کمونستانو په نامه یادېده یا د خلکو پرچم د ګوندونو پلوي وو، هغوی هغې ته آزادی نه وایي بلکې تهاجم په نوم یادوي، یا د تاړاک په نوم، یا په دې نوم چې د دوی حکومت ړنګ شوی و. دغسې په دې شکل سره د اوسنۍ چې تاسو ورته اشاره وکړه د امریکې او ناټو په مقابل کې هم یو شمیر افغانان یا یو لوری د دې سره مخالف و، ځکه هغوی حکومت وبایللو، هغوی څه امکانات چې درلودل تاج او تخت یې د لاسه ورکړ. او بل اړخ چې هغه طالبان یا طالبان اسلامي تحریک یا اسلامي امارت و، هغوی راغله هغه تاج او تخت ترلاسه کړ. نو دوی ته د بریا او د خپلواکۍ او د ازادۍ ورځ ده، دوی منځي او
ډېره مننه
خلکین ورته تور ورځ وایي. نو دلته چې د دې په اړه هم تاریخ بیا وروسته فیصله کوي، لکه اوس چې موږ او تاسو یو سل څلور کاله پخوانی استقلال ټول په وات سره لمانځو، یو بل ته مبارکیان ورکو، د نن د دفاع وزارت کې هم دلته کابل کې جلسه وه، اوس چې موږ او تاسو ګریګو د غازی امان الله خان پر مزار په جلال آباد کې د امیر شهید بن کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا پراخه جلسه او د
بله او پاین هلکې او پاین هلکې یو شمېر خلک نو پریشي چې راووزي راوتلی ول، بلکې نیولې هم دي، ټکولې هم دي، وهلې هم دي. خو خیر، ډېره مننه منصور صاحب.
دغه جلسې روانې دي؟
بله بله، جلسې به روانې وي، لیکن ولس د پریشي چې دوی ولمنځي او حالدار چې ولس په خپل غوړ چې دا ورځ ولمنځي دي، نورو رسمي ورځو برخلاف. زموږ بل میلمه شاغلای غوث جانباز دی. جانباز صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. له تاسو څخه هم زما پوښتنه هم دا ده، څه دلیل دی چې ولس افغانان د نورو ورځو په نسبت د اسد اطلسم اتوشتمه د خپلواکۍ ورځ بولی او دا ورځ لمانځي؟ دلیل یې څه دی؟
او د وخت نه په فرصت استفادې غواړم چې ټول افغانانو ته د دغه استقلال اصول ورځ او مذهبي ورځ، البته چې هغه زموږ دیني مذهبي ورځ چې دي هغه خپل په ځای موږ ډېر دا هم همدغه مقدس د هر افغان چې دا د تورې په زور، د شجاعت په زور، د ننګیالیتوب په زور، دا ورځ د انګلیس د ستوني نه نیول شوې ده او زموږ اجداد نیکونه رونه خویندي. یعنی
جانباز صاحب، اصلا که یو څه نورم توضیح درکړم، د ثور اتمه چې مجاهدین بریالي شول او وایي چې شوروي اتحاد ته ماته ورکړه او له شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیستله، هغه ورځ هم په نظر کې ونیسه؟ یو دا ورځ چې طالبان د اگست 15مه ده، دوی وایي چې له امریکایانو یې ازادي واخیستله، دغه ورځې بیا مخکې د ثور ومومه وه، حکومتونه لمانځي، لیکن خلک هغه ورځې نه لمانځي، دا ورځ ډېر لمانځي، سره له دې چې یو سلو څلور کاله ترې ووتل، لیکن بیا هم خلک لمانځي. د دې دلیل څه دی؟ جانباز صاحب، ستاسو د موقعیت کې څه تغییر کوي؟ آواز سره مو ډېر خشخار او نور آوازونه هم راځي، د موقعیت مې څه تغییر کوي؟ او شمال دی، او دا یو ځای کې وو چې شمال نه وي. بله، جانباز صاحب، ستاسو غږ صحیح نه راځي، ډېر شور ماشور دی ورسره. ته یو څه نورم ځان د موقعیت تغییر کوي ګوندې بهتره شي. خیر، دوباره به کوشش وکړو در سره تماس به ونیسو. ور بشو ډاکټر صاحب هیواد ته. ډاکټر صاحب، د تاریخي ورځو یا د خپلواکۍ د ورځو د لمانځلو اهمیت په څه کې دی؟ اوس یو سلو څلور کاله له دې ورځې وتلي دي، ولې باید خلک دا ورځ ولمانځي؟ نورو هیوادونو کې هم دا کار کیږي، د دې ګټه څه ده؟
تشکر. دا اول سوال په ارتباط به انزوارم چې یو کوچنی توضیح ورکم، ولې د استقلال ورځ لمانځل کیږي او اتم د ثور او پنځلسم د اگست نه لمانځل کیږي؟ دغه دواړه په اصطلاح باندې استقلالیت یا لاسته راوړنه د حکومتونه چې دوی قدرت ته راغلي، دا د یو برخې د اجتماع کامیابی و اول برخه د اجتماع چو اغوی دغه شی تر اوسه پورې هم دوی دا نه قبلی چې دا زموږ، یعنی دا د ټول ملت آزادی و. فرض مثال اتم د ثور کې مجاهدین او د مجاهدین پلویان دغه و خوشاله و او دوی ځانته یعنی دا د آزادی ورځ بولی، برعکس دا بل جنا چې مثلا 12 میلیون یا 13 میلیون په افغانستان کې و د هغه وخت حکومت تر چتر لاندې وسیله هغه به وای چې نه دا اشغال و د پاکستان او د هغه په کومک باندې دیرال او موږ اشغال شول نو دوی نه لمنځي یو یعنی ټول خلک په یو دغه باندې نه دی په یو عقیده باندې نه دی چې دا د استقلال ورځ و عین شی په 3 د اگست هم طالبان وایي چې دا موږ استقلال امریکایان نو د افغانستان څخه وشړل او استقلال نو لاس راوړل بیا یو تعداد خلک وایي چې نه دا په اصل کې موږ اوس غلامان شوي یو دغه امریکا خارجي پالیسي د افغانستان د امریکایانو په لاس کې دی داخلي پالیسي د پاکستانیانو په لاس کې دی نو په دې خاطر باندې دا د منظور نه دی او اتوشتم د سمبولې چې دی هغه یو ملي چې ټول افغانان په دې باندې کنسنسس لري چې دا ورځ د ټول افغانستان د ټول افغانانو د ازادۍ ورځ ده نو په دې خاطر باندې هغه منځي
ډېر منه بله
په دې خاطر باندې چې دا خلک څه دغه ورکی یعنی آگاهي ورکی چې موږ په دا ورځ باندې دیو ستونزمن ژوند سره یو آزاد ژوند تم قدم شې شوله یعنی دا یو الهام او خلکو ته ورکی چې یعنی مزاد آزادۍ څومره شده څومره شخوان کوي په واسه دا چې افغانستان یعنی همیشه په یو دغه کې یعنی په یو ګرداب کې ولیدل یو کله پورته او کله شته یعنی دا افغانان لپاره فقط هغه د ازادۍ د ورځې منزل یو دغه ورکی یو د خوشحالي ورځ په خاطر دی خوشحالي د ورځې د المانزي او درغه بالا یعنی هغه ورځ موږ د پاره ازادي ده دا ورځ موږ د پاره ازادي نه ده د 15 د اگست یا 8 د سور زموږ د ازادي ورځ نه ده نو په دې خاطر باندې ټول خلک هغه د ازادي ورځ دغه کوي نو دا
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب هیواد جانبا صاحب فکر کوم چې ستاسو رابطه اوس بیرته له سټوډیو سره ټینګه ده او شخ مو هم تخنیکي همکار وای چې واضح دی سم دی ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې لیکن یو شی به بلم په خبرو کې زیات کو هغه دا ده چې د پوغ خبرو سربېره چې ډاکټر صاحب هیواد ورته اشاره وکړه چې ویلې چې دا دوی نوري ورځي چې دي چې بيو طالبان منځي او بل مجاهدين المنزله په هغه په ډلو پورې اړه لري لیکن دا لا ټول ول سره ارتباط لري په دې سربېره دغه سی یو خبره هم شته چې په د کله چې امان الله خان استقلال اخیست هغه وخت افغانستان اصلا خارجي استقلال نه درلود کاملا یعنی افغانستان له کوم بل هیواد سره اړیکې نه سویټینګه ولایت مګر دا چې د برېټانیا یا د هند برېټانوي حکومت اجازه وای لیکن په د نورو دوه مواردو کې د سینو د افغانستان حکومتونه کاملا واکمن ول پدیشانو کې چې له چا سره روابط ساتي له چا سره اړیکې ساتي د ټولو سفارتونو او افغانستان په نورو کې سفارتونو درلودل لیکن په هغه وخت کې دا شینو څنګه لدی خبر سره موافق یاست او ک نورې څه په زیاتوي مهرباني
بالکل زه دې سره په منطق کې او په اصول کې خاغله څلوان به شي موافق کم ګوري دغه تاریخ ثابت وی چې زمون خلک بیدار دي سره دې چې ډیر زپلسیو دي ډیر بشارګي اخته دي بیا هم دغه چې تاسو کوم سیاستوالو دلاسه لیکن خلک بیدار دي چې په هیل لواله ده اته په لری په تو سیمو کې هم دغه احساس شته چې اته وشتم د اسد دا د استقلال سلسله ورځ چې په ډیرو اختیو په ډیر لوی قربانی او افغان ولس دا ترلاسه کړی دا صحیح د تحولات سیاسي راغله په افغانستان کې ډیر زیات خو تاسو وینئ چې دا تحولات د خلکو په زړونو کې ځای ونیو وطني به و داخلي جنگو ته مناقشو ته مناظرو ته خارجي قوتونه راغله افغانستان کې خپل یو بل سره په اخته شول وی ورزل خلک تباهي راغله ممکن یو څه دا مثبت ګامونه هم غوښتل وختل چې تر سره کې خو د دې د دې چې ونه شو بل دا چې دا خلک چې دا انقلابونه کودتاګانی په افغانستان کې وکړلې اکثره یې کستا سو په موسیقي هم دغه سلسله ورځ منځله ځکه چې دا ورځ خلکو ورځ دا ورځ د ملت ورځ ده او ملت د دې ورځ په هر ارزښت هغه تاریخي سلسله په هیڅ
بلش
د دین بل لوړه نیټه په افغانستان کې د دین بل لوړه ورځ د افغانستان په د معاصر تاریخ کې نشته ده. دا د خلکو په تحت ذهن کې
زایلری خاله تا. بله ډیر مننه جناب صاحب کوربدان. منصور صاحب د نورو ورځو په ارتباط خبري وشوې، لیکن د نورو ورځو په اړه چې کله یادونه کیږي د کوم شخص یادونه نه کیږي، لیکن د اسد لاتوشتمی سره د امان الله خان نوم غوټه دی، همیشه یادی شي، همیشه یادوي، د دې دلیل څه کېدای شي؟
بله، په دې اړه باید وایو چې دا هغه وخت و چې کله امیر حبیب الله خان د لغمان په کلاګوش کې په مرموز ډول وژل کیږي، او ځوان امان الله خان په کابل کې واک ته رسیږي، د واک په ګدۍ کېني، او د زید کابل د عیدګاه په مسجد کې په ډېر وج سره د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال اعلان کوي. ځکه دې یادېږي چې دا یوازینی استقلال و چې د افغانستان د شته حاکم لخوا اعلانېږي. دا نور دوا چې موږ او تاسو یادوې، تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دا په داسې حال کې وي چې د جګړې په نتیجه کې راځي او واک ته رسیږي، که هغه د مجاهدینو دوره وه او که اوس د طالبانو. یعنی داسې یو حالت نه و چې هلته دې شته حاکم وي او بهرنیانو دې تیری کړی وي او هغه حاکم دې د خپلواکۍ اعلان وکړي. یو دا مسله. دویمه دا چې غازی امان الله خان د خپل په آزادۍ او خپلواکۍ مین و، او تر ډیره د هغې فرمان چې د عثماني خلافت لخوا په 1914 او 1915 کې کله چې د هند آزادۍ د تحریک یا د ریشمی رومال تحریک مشر مولانا شیخ الهند، مولانا وزیرگل د مومند، مولانا محمد میانساری او مولانا حسین احمد مدنی، چې حسین احمد مدنی لا په حجاز کې وو، او دا درې مشران د افغانستان او د لوی هندستان د مبارزینو په استازیتوب د حج په بانه حجاز ته ځي، او هلته د عثماني خلافت له مشرانو سره ویني. فلسفه دا وی چې د جهاد اعلان به یو مسلمان امیر کوي، یعنی یو مدرسه دارالعلوم یا کوم عالم او مفتی نشي کولای چې د جهاد اعلان وکړي د اسلام د شرعي نظام له مخې. نو په افغانستان کې په هغه وخت کې امیر حبیب الله خان وي، هغه د انګریزانو سره راشه درشه لري او غالبا پروتوکولونه لري. دغه سی په ایران کې چې مسلمانانو حکومت او هلته قاجار شاه یا ایرانی پادشاهي هغه هم د جهاد اعلان تزله نه کوي. نو په دې اساس دغه علما او مشران د افغانستان او د هندستان د ازادۍ د تحریکونو مشران د حج په بنځي ترڅو د عثماني خلافت له مشرانو د جهاد فرمان واخلي. دغه فرمان اخیستل کیږي او بیا د ممبئی د هندستان د لارې ممبئی ته د مولانا محمد میا انصاری په لاس راځي، هلته مولانا ابوالکلام آزاد او مولانا حسرت موهانی ته دغه فرمان ورکول کیږي. بیا پښتني سیمو، بلوچستان، اوسنی بلوچستان او وزیرستانونو کې ای پی فقیر، دغه سی ترنګزو حاجی صاحب، د بابړی ملا صاحب، د دیر سوات او باجوړ نوابانو، دغه مشرانو ته، د کوټکی خانان، دغه سی واما او نورستان، او بیا کونړ، ننګرهار او کابل ته فرمان راځي. امیر حبیب الله خان سره چې کله دا فرمان شریکیږي هغه مخالفت کوي، خو په ارګ کې دننه محمود طرزی، امان الله خان چې لازوان وي، سردار نصر الله خان چې تری دی هغه، او سردار عنایت الله خان د امان الله خان کشر ورور، د دې فرمان تر شا ودرېږي او لبیک ورته وایي. سردار نصر الله خان او محمود طرزی چې د شاه یوې ورور او بلې نږدې ملګری و، او غالبا بهرنیو چارو وزیر هم و، هغوی هم فشارونه راوړي خو پاچا دا نه مني. همغوی چې کله دی وژل کیږي او امان الله خان واک ته رسیږي، نو د هغه خپل فکر او فلسفه په اساس د جهاد اعلان کوي او د خپلواکۍ اعلان کوي. هغه وخت چې امان حبیب الله خان ژوندې هم وي، هغه تر چې د فرمان یې راوړی مولانا محمد میا د مولانا شیخ الهند او عثماني خلافت ته په ورېښمینو دستمالونو لیک لیږي چې هغه به انګریزان نیسي د ملتان په سیمه کې، هغه چا چې وړی هغه پلاری جاسوس خیږي او موضوع د انګریزانو سره شریکیږي، تحریک یا د ریشمی رومال په اساس باندې اساس یادیږي. هغه لیک کې چې مالوسته مولانا شیخ الهند چلا په حجاز کې وی او عثماني خلافت ته لیکل کیږي چې کچيري د ترکانو پوزونه د ایران لاري په ریل کې تر هرات راورسي، نو سردار نصر الله خان حاضر دی چې د امیر حبیب الله خان په وړاندې بغاوت وکړي او د انګریزانو په خلاف وسلوال عملی جهاد پیل کړي. همغه چې کله دا لیک افشا کیږي بیا د دې موضوع مخنیوي کیږي. خو همدې جریان کې هم د ترکی او د جرمنی ځینې استازي ځانګړي استازي تر هرات را رسیږي او وروسته چې کله حبیب الله خان وژل کیږي نو امان الله خان بیا د استقلال اعلان کوي. په دې جریان کې د دیر نواب 50,000 لخکر وسلوال لخکر آماده کړی وي، د سوات او د باجوړ نوابانو، د غسید وزیرستانونو، د غسید لوی پکتیا، منګل او زادران او د مشرقي مجاهدین، د ننګرهار، کونړ او دی سیمونه. زه څو وخت مخکې هندوستان ته چې تلم 2000 کالو غالبا د جنوبي اسیا د مطالعاتو اکاډمۍ رئیس راته وویل چې د مولانا محمد میا په مشرۍ درینیم لکه پاوز در ملتان را رسیده و او انگریزانی سر از غلولی و نگده و چی طول هندوستان و نیسی او پا لوی هندوستان یا د هندوستان پا نیمه و چا یوار بیا دی اسلامی نظام یاده شی و انگریزان مات دید. خو کلا چی در لاور معاهده کیگی دامان الله خان پر پا دی وقتی مجاستین بیر برزی او در لوی هندوستان فتحه پاتیکیږي چې بیا ورسته په څو ټوټو ویشل کیږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کوروادن. ډاکټر صاحب، هیواد امان الله خان نه یوازې په دې مشهور دی چې خپلواکي ترلاسه کړې ده او په دې خاطر سټایل کیږي، د ډېر مهم اصلاحات او ریفورمونه هم راوستل دي. ځینو په باور کې چیرته دی پاتې شوی وای نو د افغانستان برخلیک په بل ډول ونن به داسې نو یو بل افغانستان به لکه څنګه چې ترکیه تغییر کړی دی، لکه څنګه چې ایران تغییر وکړو. ستاسو په نظر دا چې دی ونه توانید چې ډېر وخت حکومت وکړي، دا د تیروتنه وه که د نورو مداخله وي او د نورو نقش وو؟
دا لازم دا په دوه حصو باندې تقسیم کو. یو اوله حصه دا ده چې موږ افغانان چې همیشه تلاش مو دادی چې هر کار چې زموږ په نظر باندې هغه ښه ولګیږي نو غواړو چې هغه په کمترین وخت باندې دا راسي. په پښتو کې مثال لرو، وایي کډی می باریږي زوی می را ملا که، داسې یو مثال لرو. نو امان الله خان غوښتله چې دا ترقی و تعالی و مدرنیزم هغه په کمترین وخت کې غوښتله چې دغه کې فیصله باندې راولي، نجونو مکتبونه یې خلاص کړل، روی لڅي دغه کړل، فابریکې یې راوړلې، د مډرنایزیشن یې شروع کړي، یعنی ډېر په سرعت باندې شروع کړي. دغه د کلیو د ښار په منځ کې هغه فاصله چې وه، دغه فاصله د نه کړل مراد. او دا اول دا یوازې د امان الله خان تیروتنه نه ده، زموږ ټول نظامونه چې دي هغه همیشه په انګلیسي کې یو لغت دی اکستریمیست ورته وایي، یعنی د هر اندازې څخه ډېر موږ دغه کو. که مثلا اوس اوسنی دولت وګورو، ډېر شدت باندې دغه کوي چې باید ټوله شرعي او اسلامي دغه باید یعنی په ډېر شدت باندې باید چې ومنو. او مډرنیزم دغسې دی چې ویاله ژر ژر مودرن سو او دغه سو، یعنی هغه تعادل او او میانروی زموږ په کلتور کې نساو امان الله خانم دغه کار کاوه چې غوښتل چې ژر تر ژره افغانستان د نورو هیوادونو د پیشرفته هیوادونو سره برابر مخته ولاړ شي. او دوهمه برخه دا وه چې انګریزان ډېر سخت دغه سی وه، ډېر سخت خفه وه د خپل درېیم شکست څخه په افغانستان کې، او د دې لاس یو ډېر ښه ټول یو ښه ابزار په لاس ورغلی وو چې د اسلام د نامه څخه دا غیر د ریس فاده ځینې وکړل. ام ملایانو دا خلک په راپورته کې چې لبی یاد نه داسې ازادي غوړي واکسن یو ته فوټوشاپ کړل په وخت کې خیر فوټوشاپ نو خو یعنی اته چې هغه د دې په دا کوسی په تخنیک دی محتوا هغه غیر راو دا راوی فارونه او بل اخره به شي سقای پیدا کړي چې بغاوت وکړي او دا وی په کومک باندې دا وی په د سورو باندې د ویرال لا او نو سلام ام الله خان غازی دغه کړی په سلا باندې د تخت سیسه کې که ام الله خان د سی قرار خپل اجتماعي لیدلی خپل کلتوري لیدلی خپل خلګي پیژندلی ایسا مخته تللی وای نو زه متأكدم چې افغانستان به اوس په هغه ځای کې وای چې د نور هیوادونو دی فرق به هیڅ نه وای، خو فقط هغه پیسې به شي ډیر قرار وای، یعنی په صورت باندې چې روانو خلق نه و آماده اجتماع نه و آماده او دغه نو جامعه او حتی د همسایګانو و دغه شی حالت آماده نه لکه امام الله خان چې هغه فکر کاوه په دغه خاطر باندې. او انګلیزان خو دوی خو یاغه زموږ سره نه پیرم یو دښمنی لري کله چې 2003 2003 باندې دوی غوښتل چې دغه پی آر ټی تقسیم سي، نو دی ول چې موږ په هلمند پی آر ټی غواړو، صرف د هلمند پی آر ټی په دې خاطر باندې دی په میوان کې هغه ډیر لوی شکست دی په میوان کې خورلې او اوس سره چې هغه غش د غټه واخی د هلمندیانو د کندهاریانو د دوی سواخی، نو هغه خپل هڅونه کوشش شې دی کولای شي خپل کوشش وکړي چې د یو خدای امان الله خان حکومت نسکور کړي او دوهم افغانان د هغه نفرت چې دوی د افغانان سره درلودي غوښتل چې افغانان په داسې بد حالت کې وساتي تر هر وخت پورې چې امکان لري. او دا غوی دا د پاکستان جوړیدل دا هم تقریبا د انګریزان یو ستراتیژي چې کله دوی پاکستان جوړول نو دغه دا و چې یو افغانستان ضعیف وساتي او دوهم دوی به د روسیې په مقابل کې یو پلیټ فارم بلري چې د دې ځای هر کله چې وغواړي د روسیې د شکست لپاره یا د روسیې د ماتول لپاره دوی د دغه ځای څخه حرکت وکړي چې هغه بیا موږ ته سي ولله چې دوی تر ډېر حده پورې کامیاب شول د خپل په دغه کې خپل په یعنی د روسیې د پیسلا حکومت نه سکورول په دغه کې بیا دوی دغه پاکستان څخه استفاده وکړي او د هغوی دغه یو اس اس آر یا سوویت یونین چې هغه وغوښته وپاشله.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی لرو، تاسې هم مهرباني وکړئ همدرد صاحب تاسو یاست خبرې وکړئ.
مننه، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام وایم. زما خو دغه نظر د ساروان صاحب محترمه چې دغه ازادي منزل چې کمرنګه دي کنه دا خو یو نوم د ازادۍ ورسره وي کنه چې ازادي موږ اخیستې ده، نو ازادي خو نه ولس سره سته او نه د موږ مشرانو حکومت سره سته، ځکه مشران هم په تور لیست کې رسمیت نه لري او ولس باندې مطلب محدودیتونه لګېدلي دي، مکتبونه او پوهنتونونه بند دي، همدغسې روزګار بند ده، ترقۍ کارونه بند دي. او بله خبره دا کومه چې ازادي اخیستل خو صحیح ده، پاکستان هم ازادي اخیستلې خو تر ننه پورې په لنګو باندې همغه ازادي ساتلې ده. موږ ازادي واخلو خو سره له پډرو نه بیا هغه ازادي ساتلی نشو. زه دغه وایم چې په دغه ټوله سیمه کې ما یو قسم ونه لیدو چې بل چاته مبارکي ورکړي، مثال د خبرې یا داسې ورځ د لمانځل ورسه نه خواب ورسره لیدل شوي که نه. نو زه دغه وایم چې کومه سي ازادي دا ازادي مثال د خبرې روسان خو که راغلي ول هغلې مو ویلی وی مونږ خو دې ته نه وو راغلي چې افغانستان مونږ ونیسو، همدغسې مثال د خبرې کانګرسان راغلي وو. خو زه دغه وایم چې ازادي باید مونږ وساتو، ازادي ریښتیانۍ ازادي کومه ده؟ ازادي مونږ په زا زمونږ کنټرول کې ده نه ده. مثال د خبرې په سرحداتو پوره کنټرول لرو نه لرو، په تور لیست نه وتي نه وتي، مکتبونه خلاص دي نه دي خلاص، نو ازادي خو هغه ته وایي چې مثال یو مرغۍ کپس کې یو ازاد ده، چې د کپس او د ازادېدو دوغ نه فرق لري، چې مثال کپس او ازاده په ازا څومره فرق لري. نو زه دغه وایم چې باید چې ازادۍ ساتنې ته ژمن شو او داسې قدم اوچت نه کړو چې مثال بیا نور مجبوره کړو چې پاره طریقه یو موږ بیا اشغال کې نور موخ نه نیسو.
ډېره مننه همدر صاحب. کور ودان جانبا صاحب د همدر صاحب په خبرو کې تاسې څه ویل غواړئ؟ مهرباني
پاکستان کا مختل آزادی نظر ترلاسه کرے پاکستان ته هیواد جوړ شوی دی او دغه هم دغه پروپاګاندا د پاکستان چې موږ آزادی اخیستې ده او دا شی دی واچ آزادی افغانستان اخیستې ده او افغانستان د تورې په زور اخیستې ده آزادی افغانستان آزاد دی آزادی اصلا د سیو پدیده ده ښاغلی څاروان چې هغه تاسو ذهن کې باید وسیږي تاسو وجدان کې باید وسیږي ولاو کته په زندان کې مو سیږي
لیکن دی وای چې او بشه دی وای چې کله چې ستا فضا ستا پلاس کې نه وي ستا پولیس ستا پلاس کې نه وي کنټرول ستا پلاس کې نه وي خلک دی آزاد نه وي چې څه وای څه درس وای څه اوري نو د په نسر د آزادی نه ده
دا دا د قسمت کې زه څنګه وایم دا واکان چې یو سلسله ازادیګانی یو تعداد ازادیګانی کامل انسل دي او دغه حاکم دلی په شتون کې اصولا ازادي په هغه معنا چې زه پرې پېږم یا تاسو پرې پوهیږئ چې به دا اجازه ځان ته ورکړم چې تاسو په ځای ته دلته وایم او څه په حال ده تاسو کولی شئ اعتراض وکړئ هغه ازادي چې متمدن خلک پرې پوهیږي تابان چې په افغانستان کې د ازادي د طالب په موجودیت کې د یو افراطی بیوروکراسي طالبانیزم په شتون کې ابدن راست نه راځي خو زه په دې ټینګار کوم چې ازادي باید انسان په ذهن کې وسی په فکر کې وسی په سوچ کې وسی په وجدان کې وسی چې ډیری د افغانستان خلک دغه احساس لري چې موږ یو غیرتی یو آزاد قوم هستو خو د ستم لاندې هستو او ازادي خواته زو دغه بشپړ ازادي چې البته بشپړ ازادي نه پیغام تر کومه بریدنن په دنیا کې شتون لري خو دغه فکر آزاد فکر باید تاسو په ذهن کې د منځل اړ نشي کله چې تلاره اسارت ته غلامی ته فکر دی غلام شو د هغه وخت اختیار سره هم چې د دنیا نو ختمه د ته یو مزدوري یو غلامي لکه دغه همسایه یواد لکه پاکستان د مستقیم تاسو ته وایي نو په دې ترتیب زموږ خلک آزاد دي فکر آزاد دی د یو ظالم جابر حاکمیت لاندې دی بې له شکه چې بیرغ نه پرېږدي په ننګرهار او په کندهار او په پکتیا او په بل ځای کې ملي بیرغ دا خلک نه پرېږدي یعنې دوی خپله بندیان دي دغه طالبان خپله یو منحط فکر اصیل دي دوی د ازادي په مفهوم نه پوهېږي دوی نه پوهېږي چې ځوانان خلک ته نشي کولی د هغوی فکر اصیل کې ته به څنګه زما سوچ سره مبارزه وکړي زما سوچ به د منځه یوسي زما آزاد فکر به د منځه یوسي دغه ستا بیرغ زه نه منم ځکه چې غیر مشروع دی هغه بیرغ په لویه جرګه کې په پغمان کې د ټول افغانستان نه راغلی خلک امان الله خان ورته وویل تور رنګ په دغه معنا شین رنګ په دغه معنا سور رنګ په دغه معنا دا ستاسي اراده چې منې که نه منې که بل رنګونه انتخابوي بل رنګ انتخاب کړي مهرباني وکړي دا به ملي بیرغ شي د افغانستان دوی دا بیرغ د چا په نوم دلته راوړی دی نوي کوي د اسلام په تجارت په نوم تجارت دغه ټیکهداري دې بس کړي د افغانانو احساساتو سره دې لوبې نه کوي دا بیرغ ملي بیرغ د افغانستان درې رنګه دا په ډېر لوی زور په ډېر لوی قوت په ډېر لوی اراده د خلکو په اراده په لسیزو کې د افغانستان په خلکو په ذهن کې په تحت ذهن کې په وجدان کې په تاریخ کې ځای لري که دوی دیشانو سره لوبو وکړي تاریخ به دوی وځپي هر څوک چې وسی خلقیانو دا کار وکړ پښیمانه شول پرچمیانو دا کار وکړ پښیمانه شول دغه په اسلام مجاهدینو دا کار وکړ پښیمانه شول بیرته د انتقالي دوره راغی همغه تاریخ بیرغ بیرته ځای ونیو او دا کار به په دغه حاکم ډلې هم کی دا هم وایم بیرته چې راځو هغه د امان الله خان ستر رول ته په تاریخ کې سره د دې چې امان الله خان ډیر زیات کارونه کړی دي د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د مدرنایزیشن لپاره یکی شک نشته هغه چې مخکې هیواد څه ویل کېدای شي چې یو سلسله توند ریګانی به شوی اوسېږي چې ښایي هغې نه به ګډه شوی وای خو اوس دغه تاریخ اگر او مګر نه لري موږ څه چې لرو هغه لرو دا یو واقعیت دی. اما دا چې دا د دې کې بیا هم به اشاره وکړم چې افغانستان په دې منطقه کې آزاد هیواد رامنځته شو، رامنځته وو، دلته مشترک خپل استقلال. تاسو د تاجکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ترکمنستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د ازبکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ تاسو د پاکستان په نوم کوم هیواد پیژنده؟ هغه وخت تاسو د ایران په هغه وخت نیمه مستعمره وو. نو فکر وکړئ په څه زور د افغانستان په دغه جغرافیه کې بیرته خپل استقلال استرداد کړ، او کولی شو چې وی ساتي دغه هیوادونه ټول یا د روسیې تزاري لاندې وو یا د برطانیې د لاندې وو، درست. اما دغه ته خو باید دغه طالب سوچ وکړي چې آزادي دا کومه سیاسي کلمه نه ده، آزادي دا ستا هستي ده، استقلال ستا هستي ده، ستا تاریخ ده. که ته په دې سره نه خلاصېږي او خپلو مشاهیرو ته ولاو که کوم ځای کې ته پرې انتقاد لرې چې په تا یې سل ځلې زه لرم، نو ته په دې پوه شه چې ټول تاریخ ته مسخه کولی نه شې، تاریخ زما ځپلی نه شي، ته زما فرهنګ ځپلی نه شي. که ته دا کار کوې دا خیانت دی خپل هیواد سره دی. نو په دې ترتیب د امان الله خان رول په تاریخ کې ډېر اوچت دی. ښاغلی چاروان، هغې سره دې چې ډېر کارونه نور وکړي، یو کاریزما یې درلودله. فکر وکړي د بخارا امیر وتښتېد، چېرته لاړ؟ کولی شو ترکیې ته لاړ شي، کولی شو چې عربستان ته لاړ شي، خو هغه راغی کابل ته. کابل کې په کله غیبی کې ورته کور ورکړ شو، عزت ورکړ شو، دلته ورته پناه ورکړ شو، د ټول ایلو بیت سره. همدغه چې په زرهاو ازادي غوښتونکي د هند نه، که مسلمان و که غیر مسلمان و، همدغه د امان الله خان ټیم سره یې ډېر نږدې تګ راتګ درلود، او موږ ورته د دوی هغه مبارزه د استقلال دپاره هغې نه حمایت کوو، ملاتړ م کوو، انګېزه م ورته ورکوله. او دغه چې وروسته بیا دغه نور هیوادونه آزاد شول، مستقیما الهام د افغانستان او دستر امان الله خان او د هغې د ټیم محمد ولی خان کرنیل و، موږ استاد سوالنۍ تفیر سیار په دنیا کې هغه ترجیح صاحب و، خدای دې وبخښي، او خپله ستر امان الله خان و.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسې د نادر خان نوم یاد نه کو، منصور صاحب تاسې څه وایست؟ ویل کیږي چې په تاریخ کې هم داسې راغلی دی، تر ټولو هغه جبهه ډېره وړاندې وه او ډېر پرمختګ یې وکړو، تر ټله پورې ورسېدو. هغه جبهه چې مشې د نادر خان په لاس کې وه، څه فکر کوئ چې نادر خان رول په استقلال کې څومره و؟
بله، نادر خان هم د هغې خوځښت په غلی و چې د انګریز خلاف په د جګړې اراده یې درلوده. سره د دې چې وروسته بیا دا ویل کېږي چې نادر خان د انګریزانو په ملاتړ راغی او کابل یې ونیو، خو په دې اړه ضد و نقیص راپورونه دي، ځکه دی د پکتیا له لارې، د لوی پکتیا له لارې تر تل پورې چې رسیږي. دلته دا اوس د منګلو مشرانو سره ناست یم او دغه بحث دوی هم اوري چې په هغه یوازې د منګلو 3000 کسان په دې جګړه کې شهیدان شوي او هدیرې دا اوس هم په ټله او وانه او دې سیمو کې دي. دغسې د زادرانو او د نورو قومونو د وزیرو، مسیدو، زازیو او نور مجاهدین چې هلته وو، بونکه د خوست صبری دی، کلاکان دی، که نور قومونه دی، دوی برخه واخیسته. تر څنګ د نورستان د طرف نه د ګلګیتا او چترال په سیمو کې ارواښاد عبدالوکیل خان نورستانی و چې هغه هلته د انګریزانو په هغه لویه چاونۍ یا کومه فرقه چې وه په هغې شبخون وهلو، او ډېری انګریزان یې هلته ووژل. د دې تر څنګ مخکې چې ما یادونه وکړه، د ای پی فقیر او د دوی ملګرو ډېرې پراخې مجاهدې او مبارزې وکړې، د دیر او د باجوړ او د سوات نوابانو، د ترنګجو حاجي صاحب، د بابړې ملا صاحب او دی علماو په دې لیکه ډېرې پراخې مبارزې درلودې. په بلوچستان کې پراخې مبارزې وشوې، د سند مجاهدینو او مبارزینو چې د مولانا عبیدالله سندی پلویان او ملګري و، هغوی هلته مجاهدې درلودې. په لوی هندوستان کې ډیر فراخ حرکتونه او خوځښتونه چې د مولانا محمد قاسم نانوتوی چې د انګریزانو خلاف د انقلاب امام یادیدو د دیوبند درولو مشر د هغه د وخت نه چې په هغه لومړی وختو کې و بیا ورسته مولانا شیخ الهند او د هغه نور ملګری چې کله محل ته مبارزه شروع کوي حتی ګاندی د جمعیت الانصار په نوم چې هغه کوم خزانه جوړ کړی یا صندوق یې وجهي د هغه په مرسته په هندوانو کې هم د مبارزه اغه توم نه اچوی هندوان او سکانه ماتره پورته کیږي ګاندی ته لوی لوی غونډې جوړوي د هندستان په مختلفو سیمو کې هغه را پورته کیږي خو لبد مرغه په ورستیو کې چې کله بیا مجاهدی او مبارزي لدی ځای کیږي او اساس دا وی چې په لوی هندستان بیرته هغه یو زرو څوکلن اسلامي نظام چې د لودی او غوري او سوري شاهانو چې لنی کمرغه خاغله ډاکټر صاحب عبد الله هواد موږ او تاسو سره په دې بحث کې شریک دی او د هواد د ویاللی شاهنشاه شیرشاه سوري د کورنۍ غړی دی دغه سي نوري کورنۍ چې مبارزه کړې وي او هلته حکومتونه درلودل اراده دا و چې بیرته ماغه برم راځوندې شي او دغه خطه ټوله یو حکومت او یو اسلامي نظام وي بیرته ما مگر انګریزان نو د سیسې جوړې کړې او هلته د جناب نوم یو څوک را پیدا کړو او نور حرکتونه او د پنجاب رېجمنت چې د انګریزانو رېجمنت کو د غوي فرقه و د هغه په مشرۍ پاکستان په نوم یو هیواد جوړ کړو چې د افغانستان زمکي ټوټه کړي د بنگلاديش د هندستان نه اول تر هغه پنجاب رېجمنت حاکم کړو چې تر ننه پورې د انګریزانو لاس پوڅ دی او په سیمه کې د اسلام د مسلمانانو او حتی د بشریت په ضد تر سره کړو.
سلامت اوسه منصور صاحب. ډاکټر صاحب، هیواد مخکې هغه تیروتلو ته اشاره وشوه، تاسې یادونه وکړه چې جمال الله خان په وخت کې وشوي او یو تل افراط کار واخیستل شو یا چټک ګامونه واخیستل شول، لیکن نن چې د خپلواکۍ ورځ ده، شر چې هغه مثبتو اقداماتو ته هغه اقداماتو چې تر اوسه پورې تاثیر شته په افغاني ټولنه باندې هغه ته اشاره وشي. مثلا د اول ځل لپاره په افغانستان کې اساسي قانون په یو نوم باندې جوړ شو، یا د مطبوعاتو اول قانون په دې وخت کې جوړ شو، دا هغه شاندې چې لمدې دورې اکثره پیل شوې دي، که په دې هم خبرې وکړي شبوي مهرباني.
تشکر. اساسي کارونه خو چې یعنی د یو هیواد کله چې پیسلا باندې دغه سوزه د ملک توایفي سوزه او ټول یو هیواد ځینې جوړیږي، هغه په اصل کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې شروع شو، مرکزی حکومت جوړ شو، پیسلا باندې ملک توایفي د بینې وړله. د امیر امان الله خان په وخت کې هغه ګامونه واخیستل چې هغه یو منسجم هیواد کولای شي، چې مثلا د شانوري څو شانو ته تاسو اشاره وکړه، فرض مثال موږ منسجم اردو نه درلودل، لشکر موږ درلودې، کله چې به چیرې دوهم جنگ د افغان انګلیسو سردار ایوب خان فرض مثال زموږ پر نیکګانو باندې یا د نیکګانو باندې یا د نورو ولایتو په مشرانو باندې ویژه وکړي چې دومره عسكر راوسته وي چې مرزو د جهاد د پاره یا دغه څه د مخه، د امیر امان الله خان په وخت کې دوی دروس اساسي ګامونه شروع کړل، د یو اساسي د مملکت هغه بنسټونه دي چې شوله مکتبونه ریګولیټډ کی سم سي په اصطلاح باندې تر یو قانون او قاعده لاندې راوستله، مالیاتي سیستم مرکزی کی هغه یعنی دغه بنسټ یې شوله، یعنی د مالیاتو سیستمو مګر داسې یعنی په دا رقم باندې چې مثلا یو مملکت یې لري په هغه رقم باندې نو هغه مالیات ټول ملي کړل او دغه د فارې یو اساسي بنسټ کړ شوی. اردو مثلا فرض مثال مستسې اردو نه درلودله، چې تو پر کار چیرې وو، پولیس مو دغه سی وو، ډیر هغه کارونه قانون اساسي چې تاسو یادونه وکړه، شوز حقوق وو، مکتبونه وو، پانتونونه وو، د دې ټول هغه امان الله خان کله چې د امان الله خان نوم یادیږي دغه سره ډیر نور د سشن یادېږي چې هغه اساسونه اساسات د امان الله خان په وخت کې کشته ورسول شي تر اوسه پورې چلیږي او دغه ټول لاسترونی چې دي دا فقط ابتدا او شروع د امیر امان الله خان غازی په وخت کې وسو چې تر نن پورې هغه مشتسه په اصطلاح باندې دغه یو شیګتی موږ دغه استفاده کوو دغه د اساسات چې د بنسټي شیو.
بله ډیره زیاته مننه جان باسب، تاسو هم که په دې اړه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
نو زه په دې کې اضافه کوم، زه موافق یم دوستانو سره د سر امان الله خان رول د افغانستان په مدرنایزیشن کې هغه بېساری دی، که هغه د نسوان د ښځو حقوق دي، که هغه نظام سازي ده په ټولیزه توګه، که هغه د افغانستان د صنایعو ایجاد دی، هغه مدرنې صنایع، هغه د نظامنامې یا د اساسي قانون د نن ورځې په ژبه که ووایو ترتیبول دي، پارلمان د افغانستان په یعنې د معاصر پارلمان دا مستتګ تمه ده چې موږ همیشه خپل په تاریخ کې جرګې درلودلې چې دا هم یو مظهر ده د پارلمانتاریزم دی بېله شکه. خو معاصر پارلمان معاصر ژوند بېشکه چې د امان الله خان په دوره کې اماني په دوره کې په ټولیزه توګه چې یو ټیم مونږ په نظر کې ونیسو دا خپله امانیه خو یو نفر نه و صحیح ده چې هغې کې دغه کاریزما د ستر امان الله شاه امان الله خپل ځای لري، خو هغې سره یو لوی ټیم و او ډېر نوي فکرونه وو او هغه شی چې ډېر مهم دی زما په نظر او د غزما تحلیل او برداشت د شاه امان الله نه یو دا دی چې دغې شخصیت یو څه چې درلودل ښاغلی ساروان، البته ډېرې نورې ښېګڼې هم دې، سیاسي جرأت درلوده، سیاسي اراده یې ډېره کلکه وه او هغه څه چې ویلې هغه یې کول. چېرته هغه څه چې مخکې هېواد صاحب اشاره ورته وکړه چې کېدای شي تندروي به هم کړي اوسي، یعنې په وچ زور یې کلک ځینې شیان تطبیقول، خو کاشکې تر اخره کړی وای، کاشکې دغه وچ زور تر اخره پورې تطبیق کړی وای او دغه ملایزم به نن په افغانستان کې بیا به نه سقه و راته نه سقه و زادگان به راتلل، لکه چې نن دغه بچیان هغه چې افغانستان باندې حاکم دي په ډېره خواشنۍ سره چې افغانستان یو رګرس خواته نه وای. دغه اراده چې دی په 19 کال کې رامنځته کړه او په دغه سوکه او زور استقلال ترلاسه کړ او لار دنیا سره روابط ټینګ کړل، دغه هر څوک چې وایي چې روسیې شوروي روسیې افغانستان پر اساس پېژندلی، اول دا یو کاذب نظر دی. افغانستان په هغه وخت کې هغه روسیې شوروي ورته ویلي تر اوسه پورې شوروي اتحاد رامنځته شوی نه و، دغه روسیې شوروي یې په رسمیت وپېژندل، اول موږ دا کار وکړ، بیا هغوی هغه ولادیمیر لینین د هغوی دغه د امان الله خان لیک ته مثبت ځواب ورکړ، په نتیجه کې دواړو خواوې یو بل په رسمیت وپېژندل. یعنی هغه وخت کې دا جرأت په کار و چې ته د انګریز د زور ته په کتو، د هغې ټول فشار ته په کتو، درې جګړو ته په کتو، د قربانیو ته په کتو، ته دا جرأت ولرې او ووایه چې زه ستا دښمن چې د برطانیې دښمن و شوروي هغه روسیې شوروي یا مخکې تزاري روسیا رقیب یې و دښمن یې و، ته لاړ شه د هغې دښمن په رسمیت وپېژنې. دا یو لویه سیاسي اراده یې غوښتله. هغه وخت کې دغه سیاسي اراده رامنځته شو، بیا وروسته ترکیې سره روابط ټینګ شول، همدغسې ایټالیا سره، فرانسې سره، جرمني سره، نورو هېوادو سره. نو په دې توګه د دې شخصیت رول ډېر لوی دی ښاغلی صاحبان ستاسو په تاریخ کې، او ښایي که په دغه طالبو کې څوک پوهېږي د افغانستان په ځای، او که د دوی هدف رښتیا سره دولت سازي اوسېږي، نه طالبان سازي د افغانستان، نه مدرسېزم په افغانستان کې خپرول، هغه هم د نورو چا د نورو پردیو خلکو په لمسون، نو هیله ده چې خپل تاریخ ته ژور وګوري. نیمګړچاوې شته زموږ تاریخ کې، تېروتنې شته دي، تندرويګانې شته دي، خو ډېر مثبت کارونه زموږ ستاسو پلارونو کړي دي چې هغو نه باید زده کړو، او دا داسې نه کړو چې اګنور یې کړو، یعنې بې اعتنايي ورته وکړو او ووایو چې دا نه پېږم سم مسلمانان نه وو، دا نه پېږم زما په زړه نه وو، طالبان نه وو، دا ټول بیهوده خبرې دي. او دا ټول هغه
ډیره مننه سلامت اوسه
ما خبرې به چې موږ تاسو وطن ته نقصه کړی
بل ډیره مننه سلامت اوسه غوث
د استرداد غوث د ټول ته مبارک
وي سلامت اوسه غوث جان با صاحب له تاسو هم ډیره مننه هم دارست له شاغل صدیق منصور او ډاکټر صاحب عبد الله هیواد څخه مننه له تاسو اوریدونکو هم مننه یو چې د ازادي رادیو خبرونه اوري
نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن زده کور تاریخ دیوان شمعی وطن نور تاریخ ندی قربان شمعی وطن نای